درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا وسم د مهمو خبرونو لنډی زوري د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د قصه خوانی په کوچه رسالدار علاقه کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې د جمعې د لمونځ پر وخت ځانمرګي حمله شوې چې پکې د وژل شویو کسانو شمیر له 500 نه زیات شوی او د ژوبلو کسانو شمیر پکې 190 ته رسیدلی. روسانو په اوکراین کې د اروپا تر ټولو ستر اټومي بټۍ نیولې. د جګړې دواړو لورو دا منلې ده چې روسانو د خیرسان ښار نیولی دی. په ګڼو نورو ښارونو کې هم جګړه روانه ده، خو تر اوسه روسانو کوم بل ښار نه دی نیولی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترهګرو ته د مالي مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي ادارې FATF غونډه روانه ده. پاکستانی رسنۍ وایي داسې ښکاري چې د اضافي هدفونو سرته رسولو لپاره پاکستان د روان کال جون میاشتې پورې د پیسو د غیر قانوني انتقال د څارنې ادارې FATF په خړ فهرست کې پاتې کیدای شي. او په اسلام آباد کې د تنتم شوي بلوڅ زده کوونکي حافظ بلوڅ د منډلو لپاره احتجاجي پرلت په څلورمه ورځ هم روان دی. د پرلت ګډونوال د پنجاب د بیلابیلو پوهنتونونو په ګډون د قائد اعظم پوهنتون په چارواکو د بلوڅ زده کوونکو د نسلي پروفایلنګ او د هغوی د بلوڅ قامیت په اساس د ویرولو تورونه هم لګولي دي. درنو قدر من اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د مارچ د میاشتې څلورمه نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، په کابل کې نهنیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. په دې یو ساته خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه مو اوریدل او سم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې په قصه خوانی سیمه کې الته د جمعې د لمانځه پر وخت د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې یو ځان وژون کې حمله شوې ده چې د تر اوسه پورې د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ 55 کسان پکې وژل شوي دي او د ټپیانو شمیر پکې تر 193 هم اوښتی دی. د پېښور د پولیسو یو چارواکي هارون رشید ویلي چې یو وسلوال د امام بارګا په ساتونکو پولیسو باندې ډزې کړي او بیا یې په دغه جماعت کې دوهم صف یا دومې کرخې ته ځان رسولی او ځان وژونکي حمله یې ترسره کړې ده. له دغې حملې څخه د ډیوي خبریال عثمان خان یو ویډیو راپور رسولی.
د پېښور کې صفانۍ په کوچه رسالدار علاقه کې د شیعه مسلمانانو په مرکزی جماعت کې د جمعې مانځه په مهال ځانمرګي برید کې تر دې د ماشپک 55 تنه مړه او 193 کسان جوبل شوي چې پکې د لسو حالت مرګونه دي. د لیډرینګ هسپتال ویان محمد اسیم خان دی وسره خبرو کې ویل تر دې د ما د برید کې شپک 55 مړي هسپتال ته راوړل شوي دي او دې سره 193 کسان جوبل دي.
څنګه ما ذکر وکړو چې 193 زخمیان چې کوم داخل دي پای کې زیات تر موږ سره دي کې په وړونو کې دي او زبا بیا دوباره کوم چې شپک 55 چې کوم دی هغه ډیډ باډیز یعنی چې کوم خلک پکې مړ شوي دي هغه اله رشته راولي دي. دی ټیم کې زیات تر موږ سره داخل دي، په سرجیکل کې موږ سره داخل دي، زخمیان د شانتي په توریسک کې او په مختلف وړونو کې دي ټیم کې موږ سره داخل دي او دا غی علاج چې کوم دی شروع دی.
دا میډیا غړو سره خبرو کې د پیښور اس اس پی اپریشن هارون الرشید ویری دي چې دا په ظاهره یو ځانمرګي برید وو. په کوم کې چړمبې په ډیوټۍ ولاړ پولیس اهلکار په نه کړی شوی چې په ترس کې یو اهلکار مړ او بل جوبل شوی او بریدګر ورسته جماعت ته ننوته او چاودنې کړي ده. لیډر ریډینګ هسپتال کې د جوبل کسانو پښتني ورسته د میډیا غړو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او مشاور بیرستر محمد علی سیف ویل
چې جن لوګو نے یہ بزدلانہ فعل سر انجام دیا ہے وہ خود ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ بزدل ہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں معصوم اور نہتے لوگوں پر.
کم کسانو چې دا نه وړه هڅه کړې ده هغه په خپل یریدلی دي، ځکه چې یریدونکي خلک داسې کارونه کوي او بیا په داسې موقعه بیګنا خلک پنخه کول چې هغوی الله پاک ته په سجده وو.
په موقعه موجود کسانو تر مخه د برید په وخت جماعت کې په ګڼ شمیر سره کسان د جمعې مونځ دپاره راغلي وو. سید یاسر علی شان میتن ډیو ته وایي په دې امام بارګا د پولیس اهلکارو به کالو سر ډیوټۍ چارې ترسره کولې او د سکیورټۍ اندېښنو له کبله د جماعت مرکزی دروازه بند کړې شوې وه.
دلته یو دو سیکیورٹی والا ہے ولاڑی کال دو لس میاشت ہے پوش ہوئے کہنا پولیس والے آگے ڈپٹی ہو اگر ان ڈپٹی باندھے یو پولیس والا ہو چاہے ہم اکٹے میشتے دے پوش ہوئے اگر دلتا ڈیو خدمت کرے دے خب پولیس والا ہو نو بس اگر اگر ڈائریکٹ آگے باندھے اٹیک کرے دے بیا دل نے بلاسٹ کرے دے حال کے او کافی خلق دلتا شہیدان شوی دی دا علاقے خلق ٹول شہیدان شوی دی اور دا پختانہ پکے راتلل دے خو علاقے کورم جنسے پاڑا چنار آگے خلق ہم پکے کافی شہیدان شوی دی.
په ورستۍ کې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت په واک کې راغلی، د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ورسره د بمی چاودنو او هدفي وجنو په لړۍ کې چټکتیا لیدل شوې ده. پاکستان کې چې په ورستیو کې څومره حمله شوې، هغه کې زیاتره ذمہواری د پاکستانی طالبانو تحریک داعش او بیلتون غوښتونکو بلوس وسلوالو په ډلو غاړه اغستې ده. خو د شیعه مسلمانانو په عبادت خانو د شو زیاتره بریدونو پړه داعش وسلواله ډله په غاړه اخلي. خو د نن ورځې ځانمرګي برید اوسه پورې یوې وسلوالې ډلې ذمہواری په خپل سر نه دا اغستی. د چاودنې په ځای کې موجود کسانو کې ډیره غوسه لیدل کېده او په مکه ولار کسانو د پولیس او امنیتي ادارو پر ضد ناری هم وخلی. په مکه موجود خلک وایي د چاودنې وروسته د مرستو هلو ځلو کې ډیر د ستونزو سره مخ وو، ځکه چې جماعت په کوم ځای کې موجود دی هغه کوڅې ډیرې تنګې دي او امبولانسو تلل ورته ممکن نه و. مقامی خلکو په خپلو لاسونو کې جوبل کسان روډ ته راوستلې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو قدرمن اردوونکو، له پیښور څخه د دوی خبريال عثمان خان و چې په پیښور کې د ورستۍ ځان وژن کې چاودنې پاړي مختصر راپور شریک. په دغه چاودنه کې د ورستۍ معلوماتو پر بنسټ د وژل شویو کسانو شمیر شپږ 50 تر رسیدلی او د ټپیانو شمیر له 190 څخه زیات شوی دی. په همدې موضوع په پیښور کې د دوی له سیډونکو اسماعیل خان صاحب سره خبرې کوو. اسماعیل خان صاحب دا مهال د ویډیو لینک لار له موږ سره ملګری شوی دی. اسماعیل خان صاحب کا دمن غاغوري خبرونه ته په خیر راغلی، سړی مشي
خوشاله اوسه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، د پیښور دغه ورستی بریټ سره التا په سیمه کې خلک څومره اندېخمن شوي دي، او بیا د بریټ ولې په شیا جماعت یا د شیاګانو په عبادت ځای باندې شوي؟
تاسو ته چې د دغه پرشانه په دې وجه باندې متوشو چې ډېر متفص په پیښور کې دومره غټ بریټ شوی دی. دې نمخ کې په پیښور کې چې کم دینو یو نیم داسې د ووشو چرته کې لکه دې نمخ کې یو په پزیکانو باندې به حمله شوی، یو سیک په کې وژل شو، بیا دغه نه پس په وروستو ورځو کې عیسائی یو پادریو په هغه باندې حمله شو، هغه په کې وژل شو. دا رنګي یوازې دغه بکېدل بریدونه خو په دومره غټه دغه باندې پیمانه باندې برید دا پړمبي ځل شو، ډېره موده پسو شو. نو په دې وجه باندې په پیښور کې خلکو کې دغه بیا را پیدا شوې ده، اندېښنې دي، پریشانې دي چې په پیښور کې ډېره موده امنیتو د امنیت وزه ډېره خوا حالات ډېر خلکو نه دغه هېر شوي، او یو ځل بیا دا دغه رنګ پیښو دومره خلک کې دغه شول لاړل د دنیا نه، او زخمیان شول، ټپیان شول. نو وو 50 کسان په یو ځای، بیا پاره کې نه کسان داسې دي چې هغه خدای په پیژنګلوم نه کیږي چې کم مړ شوی دي. نو ډېر غټه پیښه ده، تقریبا تاسو سوچ کړئ یو سل او سلور نوي کسان پکې زخمیان شوی. نو دا دومره غټ دغه په ډېر ډېر مده پس په خبر دغه راغی یو بریدو شو.
اسماعیل خان صاحب، د ملکیانو ترڅنګ په پاکستان کې په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو باندې هم د وسوالو مخالفینو بریدونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي، او داسې ویل کیږي یا داسې انګیرل کیږي چې حکومت او پوز د پخوا په څیر د دوی په وړاندې هغه پریکړند او کوټلې ګامونه نه پورته کوي، په دې اړه څه نظر لري؟
خپل خیال داری چې یو خو دغه د بریدونو سپورې زیات تر بلوچستان کې خو په خیبر پختونخوا کې هم زیات بریدونه په قبایلي سیمه کې، خاص کر په دوه درېو قبایلي دغه کې په ازلاو کې بریدونه زیات وو، یا په پوله باندې د افغانستان سره چې کوم بریدونه شوي په هغه کې اتلافات زیات شوي. خو په خیبر پختونخوا په داخل کې، او بیا په تیره تیره په پیښور کې چې صوبایي دارالحکومت د پلازمینه ده، په هغه کې دغه رنګې برید ځان له یو غټه معنا لري. نو یو وجه خو دغه هم کیدی شي چې چونکې ډېره موده بریدونه نه وو او د امنیت وضعه ښه وه، قابو کې وه، نو یو دغه راشي، یو اطمینان راشي په پولیسو کې یا په نورو کې، یو اطمینان راشي چې بس اوس حالات سم دي، او هغه رنګې بیا په دغه باندې نه په خبرداري نه په الرټ باندې نه ولاړ. نو دا دغه یو وجه وه، اوس دغه بریدو شو دی نه پس بیا حکومت یو ځل دغه رنګ همیشه داسې شوی دی چې بریدار کې غټ بریدو نو حکومت بیا یو ځل راپاسي، بیا ګامونه پورته کی، بیا سختي شروع کی، بیا چک پوسټونه را شروع شي، ځای په ځای بیا چې چک پوسټونه کیږي بیا گرفتاری شروع شي بیا د عملیات شروع شي آپریشن شروع شي خو چې کله بیا د امنیت وزه دغه شي نو بیا دغه شي نو زما خیال دی چې د ځل بیا کې دي حکومت
اسماعیل خان صاحب یو بل بختن لرم واقعدار چې په افغانستان کې په واک باندې د طالبانو له قبضې راورسته دا سی ویل کیږي چې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي دي. په پاکستان کې دا مهال کومي وسلوالې ډلې چې دغه بریدونه ترسره کوي او دغه ورستې پیخې پړه ترسره پورې چا په غاړه اخیستې ده کنه؟
د دې اوس پورې چا نه دا غوښته او امکان دا لري چې کېدی شي سبا یا ماقام پورې سبا بل ورځ پورې یو ورځ دوه کې د دې مسولیت څو پغاړه باندې واخلي. دلته چې کوم دغه دی یو حکومت دا ډاړه چې کوم دنه غنګو سي دغه خو سن مناقلي خو چې روز نیمه کې دا خبر کېدی شي مخې ترا شي چې کوم ګروپ یا کوم ډلې هغه خپل مسولیت د دې په خپل غاړه واخلي. خو دوی مغه ټا خبره چې کوم ده هغه دغه چې پاکستان کې اوس پورې چې څومره زیاتر عملیاتو بریدونو پخانه وړم نو پاره کې تری کې طالبان پاکستان دغه زیات او بیا په بلوچستان کې تاسو ته خبر چې د بلوچ کوم ګروپونه دي هغه زیات دغه سپک د ټیپو مو او په خوځو په خبر پښتونخوا کې او په قبایلی سیمه کې زیات د بریدونه د تری کې طالبان پاکستان دا یو سوچ کوم دوه درې دغه وغه به دا دغه کېدل چې مسولیت خو بچانا غوښت او هغه باره کې شک دا وجه کېدی چې دا دغه کړي آی ایس خراسان کړي او دغی وی نو اوس ګروپونه په دغه په ځو خبر کوتون خو کې خو غټ ګروپ د ټی ټی پی بیا او پس د آی ایس کې کړه دا د دې مسولیت پتو لګي چې دا چا په څو کې پغاړه والی بیا پتو لګي او بلوچستان کې دغه رنګل تکي قوم دوه درې ګروپونه دي چې غي زیات تر د کړي دي په هزارګانو باندې عملی شوی دي بریدونه شوی دي اغه اکثر اسلامي چې کوم دولت ریاضان بولی خراسان غریب مسولیت اغستو یا ټي ټي پی په کې ونی بریدو شو زیاتر په بلوچستان کول نو تر څلور ګروپونه دي چې هغه فعالیت لري په پاکستان کې په بریدو نو
ډیر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب کور مو ده.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا د سیمی پاړه یوش منو راپورونه هم لرو خو په نړیوالو مهمو مسلو کې د اوکراین روانه جګړه ده. په دې اړه په راپورونه کې ویل شوی دی چې روسانو په اوکراین کې د اروپا تر ټولو ستر اټومي بټۍ یا د اټومي انرژي یو بټۍ ترلاسه کړې ده. دغه بټۍ څخه یوازې اوکراین ته 25% برېښنا او انرژي برابرېږي. همدارنګه د جګړې دواړو لورو اوکراینیانو او روسانو د منل چې د اوکراین د خرسان خار کنټرول روسانو ته لاسته ورزیدلای. په ګڼ نور خارونو کې هم جګړه روانه ده خو تر اوسه راپورونه پر دا ښکاری چې روسان په دینه توانیدل چې د کومبل خار کنټرول تر لاسه کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اوري.
د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین انر هدر خار ته چیرمه د اروپا تر ټولو ستره د اټومي انرژي بټۍ تر بمباری وروسته نیولې ده. په شویو راکټ بریدونو کې اور هم لګیدلی و چې بیا وروسته د اوکراینی چارواکو په وینا کنټرول شو. د اوکراین اټومي څارونکو ویلي له بټۍ څخه وړاندې نه دي خبرې شوي او زیاتوي چې د بټۍ کارکوونکو په خوندي توګه د بټۍ چلولو ته دوام ورکړي. انر هودر د برېښنا د تولید یو مهم ښار دی چې له کیف څخه نږدې 900 کیلومتره جنوب ختیځ لوري ته په دنی پر سین باندې پروت دی. په دغه بټۍ کې د اوکراین 25% برېښنا تولیدېږي. اسوسییټډ پرېس راپور ورکړی چې ژپوریژیا اټومي بټۍ باندې برید کې درې اوکراینی سرتېري وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ د زیارتیا پنجشنبې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره په خبرو کې د اټومي بټۍ د اور په اړه ځان خبر کړ. د بایدن ادارې له کانګرس څخه د 10 بلیون اضافي پیسو غوښتنه کړې چې اوکراین او شاوخوا سیمو ته پرې نورې بشري، امنیتي او اقتصادي مرستې په راتلونکو ورځو او اونیو کې ورسوي. د سپین ماڼۍ د بودیجې د تنظیم د دفتر سرپرستی شلنډ یانګ وویل دغه پیسې به په دفاعي وسایلو، د خوراکي توکو، بیړنیو مرستو، په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکایي سرتیرو په دیر کولو او د سختو بندیزونو په عملي کولو باندې ولګول شي. واشنگتن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په داخلي حلقه باندې بل دور بندیزونه هم ولګول. بایدن وویل نن زه اعلان کوم چې موږ په لسګونو نور کسان لسته اچوو چې په هغو کې د روس یو تر ټولو بډایه بلیونیر هم شامل دی او زه امریکا ته تر 500 زیاتو روسی بډایه سوداګر چې په سیاست هم اغیز لري د هغوی کورنیو او نږدې ملګرو په سفرونو باندې بندیز لګوم. هغه دا هم وویل چې موږ د اوکراین له خلکو سره خپلو نیغ په نیغه مرستو ته دوام ورکوو. په بندیز لګول شویو کسانو کې د روسیې او له بډایه کسانو د پوتین ملاتړو څخه الیشیر اوسمانوف هم شامل دی. جرمن چارواکو د هغه یو 1512 فوټه بیړۍ هم نیولې چې ارزښت یې نږدې 600 میلیونه ډالر کېږي. بندیزونه همدارنګه د پوتین په پخوانیو ملګرو لکه د هغه د جوډو په یو ملګري او د پوتین د مطبوعاتو په مسؤل دیمیتری پیسکوف باندې هم لګیدلې. اخوا د جګړې په ډګر د ماسکو هغه هڅه چې غوښتلې په چټکۍ سره د اوکراین پلازمینه ونیسي ظاهرا درېدلې، خو روسي پوځ په جنوب کې د پام وړ لاسته راوړنې لري چې له امله یې له تور سمندر او ازوف سمندر سره د دغه هیواد نښلیدل پرې شوي دي. سیمه ییزو حکومتي چارواکو او روسي پوځ د سرحدي ښار خرسان نیول تایید کړي دي. دا لومړنی ښار دی چې د یرغل رهیسي د اوکراینیانو له لاسه وځي. د برتانی د دفاع وزارت د زیارت په پنځشنبه په ورځ ویل د خارکیف، چرنیف او میریپول خارونه د روسانو له بریدونو سره سره تر اوسه د اوکرانیانو په لاس کې دي. د خرسان خاروال ویل چې روسی سرتیرو د خرسان ختیځ ته د میریپول خار کلابن کړی د دې لپاره چې اوکراین تجرید کړي. هغه دا هم ویل روسان د اورګاډو په سټیشنونو باندې بریدونه کوي تر څو ملکی خلک د وتلو څخه منع کړي او همدارنګه په دغو بریدونو کې اوبه او برېښنا بنده شوې ده. په ورته وخت کې دواړو غاړو د تجارت په شنبې پورس په بیلاروس کې د سولې دوهم پړاو خبرې کړې. په کومو کې چې په دې موافقه شوې چې داسې بشري لارې به جوړوي چې ملکیان پرې په خوندي توګه وتل شي. یوکرين په دغه خبرو کې د یو اوربان غوښتنه کوله. د روس د بهرنیو چارو وزارت سرګی لاوروف د تجارت پورس ژورنالستانو ته ویلي روسي ځواکونه به د اوکراین د پوځي جلبنا او جوړولو ته دوام ورکړي او خپل ګاونډي ته به دا اجازه ورنکړي چې روس ته پوځي ګواښ جوړ کړي. په همدې ورځ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانس ولسمشر مانویل ماکرون سره په خبرو کې ویلي چې روس به هرو مرو خپل موخې ترلاسه کوي چې په هغو کې د اوکراین بې پوزه کول او خونسه کول دي چې له هرې ممکنه لارې څخه وي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
درنو قدر من اوریدونکو په وړاندې پر راپور کوم اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د تجارت په پنځشنبې په ورځ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په نږدې ملګرو همکارانو باندې بندیزونه یو ځل بیا ولګول. دا معلومه ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه بندیزونو په اړه او دغه بندیزونو د ناوړو پایلو په اړه پوښه سوچ او فکر کړی و کنه و کړی، خو پوهان وایي چې له دې بندیزونو سره به د روس په اقتصاد باندې ډیره ناوړه اغیزه وشي او کیدای شي د پخوانی شوروي اتحاد د وخت له ستونزو سره یو ځل بیا مخامخ شي. د اوساکانا رپورت د بختور شاه په غا کې اورو.
په یوکرين د بریټ په سر پر روس لګیدلی سنگین بندیزونه عملی شوی، چېړونکو وایي دا بندیزونه به صدر پوتین حیران کړي. ډینیل فراید د اټلانټیک کونسل چېړونکو دی.
زما خیال دی پیوتن به حیران وی زکه چې د روس کرنسی روبل ډیره پریوته. روس ته ګل پورز د دې بندیزونو په غبرګون کې داسې اشاره ورکړې وی چې ګنې اقتصادي مخ کې روان دی، خو په حقیقت کې د هغوی کرنسی د خرص نه پریوتله. هر لوی وړوکی په دې خبره خ پوهیږي چې مقصد یې په روس کې د بلیک مارکیټ یا غیر قانوني خرصون دی. په روس کې به اوس ډالر او په ډالر اخیستون کې توکي په غلا خرڅیږي.
د کالیفورنیا برکلی یونیورسټي پوهاند یوری گورودزنی چینکو په دې باور دی چې دا بندیزونه به روس د شوروي اتحاد زمانې ته بیا بوزي.
روسیانو له په دې غور کول پکار دی چې د 1990 په لسیزه کې ولې ګرانی دومره زیاته وه او اقتصادي وده ولې دومره خراب وه. آیا دوی به بیا غواړي چې په تنخوا کې ورته د ګاډو ټیرونه پایپونه یا تیل ورکړی شي؟ په دې کې دا ټولې خبرې راتلی شي.
څېړونکي وایي غربي نړۍ لا په روس خپل پوره بندیزونه نه دي لګولي. د روس د تیلو په صنعت هم بندیزونه نه دي لګیدلي، خو دغه بندیزونه به د روس سره سره نور نړۍ هم وځپي. د اټلانټیک کونسل څېړونکي ډینیل فراید زیاتی
د تیلو په صنعت تر هغې بندیزونه لګول لانجمن دي تر څو چې نړۍ د انرژۍ نورې لارې لا نوي موندلي، او دغه به دومره زر ګرانه وي. که مونږ د روس نه تیل اخیستل بند کړو نو هغوی به ځان له بل مارکیټ وګوري او کیدای شي چې په ګرانه بیې خرڅ کړي او پیوټن ته نوره ګټه وشي.
ماهرین ګڼي چې په روس نور بندیزونه به د هغوی په کمپنیو او د تیلو په برآمداتو لګول کیږي چې مقصد یې د روس لخوا په یوکرین کې ځمکنی جنگ ګټل، خو د معلوماتو نړیوال جنگ کې ماتې خوړل دي. ایلونا سولوګب د یوکرین اقتصاد پوه ده.
زما په خیال هغوی به په دې پوه دي چې یو خو د نړۍ 150 نوبل انعام ګټونکي په یو خط کې په یوکرین کې د روس د یرغل ودرولو غوښتنه کوي، بل دا چې د نړۍ ټول ساینسدانان هم د دغه برید مخالفت کوي، تر دې چې د روس خپلو ساینسدانانو هم د دغه جنگ مخالفت ښودلی دی.
په روس کې روان احتجاجي مظاهرې دا ښایي چې د روس عام وګړي هم د دغه جنگ په ضد دي، خو لویه خبره دا ده چې د روس مالدار خلک لکه میخایل فریډمن او ډیری پاسکا هم ویلي چې دوی هم د یوکرین په ضد د روس د حمله مخالفت کوي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اردوونکو، د اوکراین د جګړې په اړه په نور نړۍ کې هم لرونه شوي. په امریکا کې د نیویارک او ډنور نه وروسته په کالیفورنیا کې هم لرونه شوي دي، او لرونکوونکو د دغه جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. بل پلو په داسې وخت کې په بیلاروس کې د روس او اوکراین ترمنځ دوهم دور خبرې پای ته رسېدلې، او دواړه خوا په دې موافق شوي دي چې یو پرامنه او بشري دهلیز به جوړوي چې دغه دهلیز لارې اوکراینیان وکولی شي چې په خوندي توګه نورو ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل له کالیفورنیا څخه د راشد خټک په دې ریپورت کې اوري.
کالیفورنیا میشتي یوکرینی وګړو په نړیوالو غږ کړي چې د روس لخوا په یوکرین د یرغل مخه دی ونیول شي چې نور بې ګناه خلک ژوند د لاسه ورنه کړي.
موږ د روسیانو سره مینه لرو، فغیله په کار دی چې په خپل ولسمشر زور راوړي چې د یوکرین نه په شاشي. زما د کورنۍ ډیر وګړي، زما بوډا مور او پلار اوس هم هلته دي، خپل کور نشي پریښودی چې ځان محفوظ کړي. زه ورسره په رابطه کې یم، خو هیڅ ورله نشم کولی، بس دعا ورله کوم.
د لاس انجلس ټایم ورځپاڼې مطابق په کالیفورنیا کې لږ تر لږه 112,000 یوکرینی وګړي ژوند کوي. د روس ته حمله وروسته خپل غږ نړۍ ته د رسولو په غرض په ګڼ شمېر یوکرینی وګړو د ریاست په بیلابیلو سیمو کې لوی مظاهره کړي. په دغه مظاهرو کې یو لوی احتجاجي غونډه او لاریون د کالیفورنیا په ساکرامنټو ښار کې د گورنر گیوین نیوسم دفتر مخې ته شوې چې پکې د هر عمر لوی وړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړي.
stop the war we want
peace mung dal ta ukraine la par dua gani ka uch jang di ban kade chi da putin yargal ta di da pai take ke khode chi zamun khalak pa yara ki di aw da jang na da pana pa latun ki di ko zama khpala koranai wasla pa las ta khpal kor hifazat la par pati shwe
so they must fight for their country so
atakalana daniela da khpal koranai sar ragli
I'm here to said ukraine himayat la ragliom
دا مهال د روس لخوا د یوکرین په یو شمیر خارونو بریدونه دوام لري خو تر دې دمه یې د یوکرین پلازمینه کیف نه ده نیولې د یوکرین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې په روسي بریدونو کې تر اوسه تر 2000 زیات کسان وجلی شوي بل رخته د روس دفاع وزارت ویلي چې 2500 سرتیری په یوکرین کې وجلی شوي او تر 1500 زیات نور جوبل شوي دي دا سکرمنٹو دے احتجاجی مظاہرے تھا دا امریکی دا قومی امنیتی زواگ یا نیشنل گارڈز کیلیفورنیا سانگ مشر میجر جنرل ڈیوڈ بالوین نمائندہ پیٹر کراس اویل چی امریکہ دا یوکرین سرا دا روس دا یرغل پا زد اوگا پا اوگا ولاڑا دا
دا یقین سر سر با منگ پا عملی توگا ہم خیو چی یوکرین یو خود مختارا حیواد دے او منگی یوازی نپرگ دو
د روس په یوکرین برید وروستو ټوله نړۍ د یو لوی اټمي جنگ د پیل کېدو خطر سره مخ ده په داسې وخت چې په بیلاروس کې د روس او یوکرین ترمنځ د مذاکراتو دویم پړاو پای ته رسیدلی او دواړه اړخه د یو بشري دهلیز د جوړولو لپاره په یو لنډمهاله پلان متفق شوي روس ته یوکرین یو شمیر نور خارونه محاصره کړي راشد خټک وی وی ډیوا ساکرامنټو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
درنو قدرمن اردوونکو د اوکراین پر مسأله یو بل راپور هم لرو وغه د ملګرو ملتونو هغه څرګندونې دي چې وای د په اوکراین کې د جګړې له پایل راهیسې تر اوسه پورې یعنی په تیرو اوو ورځو یا یوې اونۍ کې تر یو میلیون زیات اوکراینیان دې ته اړ شوي دي چې له خپل هیواد څخه نور ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي دوی دا هم وایي چې کیدای شي په راتلونکو اونۍ او میاشتو کې دا شمیر تر 15 میلیونو هم واوړي د اوکراین او پولینډ ترمنځ له پولې څخه هنری ریچ ویلی یو راپور تیار کړی دی چې زموږ همکار نصر لای درته په پښتو ژبه وړاندې کوي
د تیښتې په وروستي ساعتونو کې په ویره کې شیندل شوی مات شوی ژوند د جامو یو ډک صندوق ته او په یو څو یادګارونو او یادونو ته راغونډ شوی د یوکراین لویدیز ښار لیویو د یوکرانیانو لپاره د تیښتې یو مرکز جوړ شوی کوم چې د روس مارټر او مزایلو څخه ځانونه ژغوري خزی او ماشومان خپل کورونه پریږدي او د دوی خاوندان پلرونه او خپل زامن روسته پریږدي نارینه باید د جګړې لپاره شاته پاتې شي د سو ورځو ستړیا او د ترهاګرۍ او د یری وروسته ریلګاړی دوی په پوله پر امنه پولینډ ته راوړوي لومړی سټاپ پریزمسل دی دوی دلته کولی شي پولینډ او اخوا ته سفر کول لپاره ریلګاړی بدل کړي دا کورنۍ هیله لري چې په لیتوانیا کې خاندان ته ورسیږي
موږ به پر مخ سو موږ به له دې څخه تیر سو زه امید لرم چې هر څه به ښه پای ته ورسیږي او زموږ یوکرین به وګټي زه غواړم بیرته راستنه سم زه غواړم کور ته ولاړ سم
هر کورنۍ د وېرې او د نقصان یو قصه لري د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه 1 میلیون یا 10 لک څخه زیات یوکرانیان د دغه هیواد تښتیدلی دي، ډیری پولینډ ته غوښتي دي.
ډیر اوکراینی کډوال په پولینډ یا د اروپا په کوم بل ځای کې ملګري او کورنۍ لري، چیرې چې دوی پاتې کېدلی شي،
خو ټول د اوسېدو ځای نه لري. د جمهوریه کانګو څخه کلیب پیوټیر په اوډیسا کې د الیکټریکل انجینیري زده کړه کوله. کله چې د روس بریدونه پیل شول، هغه له خپلې یوکرایني ملګري سره د هیواد نه وته.
مګر لکه څنګه چې جګړه زیاتیږي، د پولې څخه د تیرېدو شمیر ډیریږي او په پولنډ فشارونه زیاتیږي.
د لسکونو هیوادونو رضاکاران، خدمتکاران دلته د مرستې لپاره راغلي دي. د اوسېدو ځای، خوراک او جامې وړاندې کوي او په ټوله اروپا کې منزل ته د تګ لپاره د موټرو سواری هم ورکوي. په سلهاو زره یوکرانیان هم په موټر یا پیاده تیښته کې دي، خپل څه سامان شیونه سره په پوله اړوي، هغه پوله چې په ټول اروپا کې د جیوپولیټیکل فالټ لاین ګرځېدلې. په هرو 3 دقیقو منټو کې دلته د میډیکل پولیس څخه په پولینډ کې دننه د استوک د مرکزونو ته د یوکرایني کډوالو بسونه خلک یوکراین نه راوړي. مګر دا یو طرفه ټریفیک نه دی، دواړه خواوې دي. ډیر یوکرانیان د جګړې لپاره بیرته کور ته روان دي. وی وی د دغه پودری پوزیانو سره خبرې وکړي چې نه یې غوښتل خپل مخونه په کیمره کې ښکاره کړي.
دا یو عادي عکس العمل دی، موږ به پیوټن ته ماتې ورکړو او هر څه به سم سي. موږ به روسي ټینکونه او وسلوال ګاډي په مستقیم ډول دوزخ ته ولیږو.
یوکرانیان د دې جګړې ګټلو ته د ژوندۍ پاتې کېدو هوډ لري، مګر دوی یو ناوړه انساني قیمت ادا کوي. خاندانونه وویشل شو، یو هیواد ټوټه ټوټه شو، د یوکراین ماشومان اړ شو چې خپل هیواد پرېږدي د یو نامعلوم مستقبل لپاره. نصر الله خان، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درنو قدر من اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی. ودا په اسلام آباد کې د تریتم شوی بلوڅ زده کوونکی حافظ بلوڅ زمندلو لپاره احتجاجي پرلت نن په 3 ورځ هم اندوام درلود. د پرلت ګډونوال د پنجاب د بیلابیلو پوهنتونونو په ګډون په قائد اعظم پوهنتون چارواکو باندې د بلوڅ زده کوونکو د نسلي پروفایلنګ او د هغوی د بلوڅ قومیت په اساس د ویلولو تورونه هم لګولې دي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون رجسترار راجا قیصر وایس اف امریکا ډی وی ته په دې اړه په خپل خبرګون کې ویلي دي چې په دې معاملې مکمل معلومات نه لري، پلټنې روانې دي او د اړوندو ادارو سره هم په اړیکه کې دي. نور تفصیل د ارشد حسین او وقار احمد په یو ویډیو ریپورت کې.
دا پرلتوال د مارچ د لومړۍ نیټې راهسي اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناستي او غوښتنه کوي چې د قائد اعظم یونیورسيټیز د کوونکی حفیظ بلوچ په ګډون دي نور ورک کسان زر تر زره ومندل شي. خو د پرلت ګډونوال وای کوم حکومتي غړي حال نه دی پختلې.
یونیورسيټي ته بس
تر څو چې حفیظ بلوچ بیرته نه وی راغله نو مونږ به دا څنګه ومنو چې په هندونو کې به د بلوچستانو د یرولو او د اغوی معلوماتو راغونډولو لړۍ به تم شي.
په پرلت کې موجود طالب علمانو د ویرې لقبله ډیوه تخپل نمونه نه خودل، خو وای د قائد اعظم په هنتون په ګډون د پنجاب په بیلابیلو په هنتونونو کې د بلوچانو ریشل پروفایلنګ روان دي او هغي یې رول کیږي.
بلوچ جو نه خپل
دلته بلوچ د کوونکی د خپل کړو وړو جامو له عمله ذلیل کیږي او بلوچستان د خپل شناخ لقبله د په هنتون د انتظامی لورې د سوالونو سره هم مخ کیږي.
سیم سوالات سټوډنټ سے پوچا جاتا ہے.
حافظ بلوچ د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د ایم فیلز د کوونکو دی چې د کورنۍ تر مخه د فروری په 8 نیټه د بلوچستان په خوزدار خار کې مخپټه وسلوالو تختولې. په پاکستان کې د بلوسانو، پښتنو او د بشري حقوقو مبارزین د خلکو په زور د تریتم کولو تورونه د فوس په خفیه ادارو لګوي. البته په کال 2019 جولای کې د پاکستان فوج ویلو چې په مرکزی دفتر جی ایچ کیو کې د ورکو کسانو په اړه د پلټنو او د هغوی د قضیو د سیړلو لپاره ځانګړي څنګه جوړ کړی دا
زموږ آئین موجود دی 73 آئین موجود دی هغه هر طرح تحفظ رکی وار شری تحفظ رکی دا هر شری د پاره خپل ترتیب دی بد قسمتی سره دا د ادارې هغه بالکل پدارنګ ځانو کې انوالو دی لاګه خپل کور کې ځان دشمن پیدا کوي
دا پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو کمیشن جوړ کړي چې په بیا بیا ویلي هغه کسان چې وموندل شي او ستانه شي هیڅ کله د خپلو تختونکو په اړه معلومات نه ورکوي او نه دا وایي چې چا اولی تختولی دي د خلکو په جبر لادرکه کېدل په بلوچ او پښتنو سیمو کې تر ټولو لوی ستونزه ده او حکومت د دې عمل د جرم ګرځولو لپاره قومي اسمبلی نه یو مسوده هم پاس کړې ده چې اوس په سینټ کې پرته ده خو پرمختګ پی نه دی شوی د همکار وقار احمد سره ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتله او اوریدل شي
The UTEL Satellite Frequency SAP, Aviabi, Channel Yausal 3.
Ahar Auraz, Salir Irsata.
درنو قدرمن اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا وسم راځو یو بل مهم راپور ته چې د فرانسې په پلازمینا پاریس کې د ترهګرو د مالی مرستو د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي ادارې ایف ای ټی ایف یو غونډه روانه وه چې په دغه غونډه کې به په دې باندې پریکړه کېدله چې آیا پاکستان په خړ نوملړ کې پریږدي او کال دغه نوملړ څخه له دغه فهرست څخه وباسي په همدې موضوع زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب سره خبرې کوو هغوی د مهال د ویډیو لینک لار له موږ سره ملګري شوي دي پیر صاحب خبرونې ته په خیر راغلی ستړي مشي او آیا پاکستان به په دې وتوانېږي چې د ایف ای ټی ایف اداره په دې قانې کې داسې ګامونه ترسره کړي دي چې په رښتیا هم لکه څنګه چې دوی غواړي له دغه خړ نوملړ څخه ووځي او که څنګه
روزی پاکستان خو کومو ګورو نو تیر کال چې کوم په اکتوبر کې ونډه شوې و پاکه د ایف ٹی ایف چې کوم مشر دی هغه دا ویلیو چې یو خو اول پاک 2019 کې پاکستان دوی ته وویشت پوینټونه ورته ویلیو چې په دې باندې به تاسو کارونه کوئ پاکه پاکستان ویل چې موږ پشپګ ویش باندې کار کړی دی یو پاتې دی نو بیا په اکتوبر کې تیر کال اکتوبر کې پاکستان بیا نوې حکومت لیست ورته جوړ کړو انکریز مانیټرینګ لیست کې دی اچولې او په خل لیست کې دنه بیا په د باندې مانیټرینګ او په کې بیا پاکستان ته نور شرطونه یې کی او سپیشل هغه شرطونه وو چې هغه کې دی ویلو چې کوم تر هرګر تنظیمونه دي چې ملګرو ملتونو تر هرګر هغه کړی ډیکلیئر کړی دي هغه په خلاف ده هم هغه په ضد دي ګامونه واخلي نو دا یو بنیادی داسې یو شی و چې پاکه پاکستان پاتې راتلو نو پاکستان ته بیا ټایم ورکو نن چې کوم دا غونډه وشو په دې کې دا ښکاری چې پاکستان کې دی شي دوی سو میاشتې نور مو ساتي ولې چې دوی اوسم ویني چې داسې لکه دنا ګامونه دي سپیشلی چې کوم هغه کسان چې کوم ترهګر په لیست کې دي هغه په خلاف داسې قانوني او نور داسې ګامونه نه دي اخیستل شوی څنګه په کار دي نو اندازه دا ستا میډیا چې کوم رپورټونه وايي پاک کې هم دا څه لګي چې پاکستان و پاتې کیږي او پاکستان و چې کله پورې ټول هغه ګامونه اسپیشلی کوم ګورو د آی ایم ایف هم پاکستان دا یو هغه د لکه وغوښتنه ده چې تاسو د ایف ٹی ایف چې کوم تاسو نه سره وغوښتنه کوي او پوره کړئ
پیر صاحب لکه څنګه چې تاسو امر ته اشاره وکوله ل ترهګرو ډلو سره د پاکستان د اړیکو پرې کول او یا لاغوي څه قدم لا تر نه کول دا هم یو لاغ شرطونه څخه و د تاسو د خبرو په تایید د هندستان یو شمیر رسنیو هم د اشاره کړې ده چې پاکستان نه یوازې دا چې له دغو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي، بلکې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو ټی ټی پی سره یې د سولې خبرې کړې دي، هڅه کوي چې هغوی سره نږدې شي او په افغانستان کې د طالبانو د دغې ادارې بشپړ ملاتړ کوي او د هغوی په ملاتړ کې هلې ځلې کوي. د دې تر څنګ له چین سره روس ته او د غرب پر ځای هغې نورې نړۍ ته مخه کول دا هغه څه دي چې کېدی شي پاکستان له خړ نوملړ څخه تور نوملړ ته یا تور لیسته واړوي. په دې اړه تاسو نظر لرئ؟
نو جی، او ما په خیال خو فلحال چې څومره حالات دی پاک خو ما نه دی خیال چې پاکستان به هغه تور لیست کې واچوي. دوی ولې چې پاکستان چې که فرض کا معاشي تور خرابیږي خو به ډېر زیات نقصان یې پاکستان ته، نو کېدی شي پاکستان چې کوم حالات دي نن اندرونی مونږ ګورو، سیاسي حالات چې کوم دي او کوم د امنیت وضع ده هغه هم ډېره خرابه ده. مونږ ولیدل چې په خبر کې نن څه وشو، نو ما نه دی خیال چې دنیا به دومره فشار په پاکستان واچوي چې تور لیست کې نو او معیشت یې بالکل هغه شي. نو پاکستان خو ډېر غټ ملک دی، ډېر آبادي ده، نو دوی دا ګڼي چې دا به ډېر زیات یو غیر مستحکم به شي دا ټوله سیمه، نو هغه وجه نه ما نه دی خیال چې دوی به هغه ته پرېږدي. خو بهرحال دا خپل لیست کې به ساتي سر نوره موده او چې کله پورې سپیشلی پاکستان کې چې کوم داسې ترهګر ګروپونه دي چې کوم لکه لشکرې طیبه شو، هغوی مشران شو، حافظ سعید شو، دا نور شو چې کوم لین دین کې هغوی ډېرې پیسې دي هغوی، نو هغوی په خلاف ما په خیال په فشار ډېر دی په پاکستان باندې چې ګام دې واخلي که نه دی په خړ لیست کې به وخته پورې او په خړ لیست کې په اوسېدو کې هم پاکستان ته ډېر زیات نقصان شي.
ډېره زیاته مننه پیر صاحب، کور مو ده.
د ډیو سره اوسئ
ترنو قدرمن اوردونکو، په هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 نیټه د خزو د نړیوال ورځ په نامه مازل کیږي ترڅو د خزو د حقونو په اړه د عامه پوهاوی کچل وړ کړی شي. په 8 د مارچ د خزو نړیوال ورځ په مناسبت سره کورونو کې د نن مزدوري کوونکو خزو د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور سره نږدې سردریاب کې یو غونډه کړې ده او په دغه غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه ده چې دوی ته د هغه ډول معاوضه ورکړي لکه څنګه چې سړی ورته ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د صادق قاسم شاه یو ویډیو راپور ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په کورونو کې دننه مزدوري کوونکو یا د هوم بیسډ ورکرز حقونو یقیني کولو په حق لا پروستو کې یو قانون هم پاس کړی دی. اوس هم کورونو کې دننه کارکونکي ښځې مزدورانې وای دوی ته د سړو برابر معاوضه یا اجرت نه ورکړل کېږي. په کور کې دننه مزدوري کوونکي د 400 یو اوسیدونکي انبیا وای هغه ډیره خواري کوي خو بیا هم ورته معاوضه په وخت نه ورکړل کېږي.
زه کپڑے گنڈم ہو اغه زروس کی یو جوړم گنڈل شم، زروس کی دو جوړم گنڈل شم، او داس چې صادر ور سره بوټی پکو ما نو زم میاش کیم صادر کول شم، زه دو میاش ټکم چې بیمار ما دو کیم کول شم، او دار چې دا صادر مالک می پیسې ما ته ملاویږي، نو داغي په وجه ما بس د بوټو کار پرې خو د ما ز کپڑے گنڈما بس د کپړو کار کوم پای ز خو خوشالم، خو داغي خپل چې زو کوم اغه کپڑے او گنڈم نو داغي ما ته بیا پیسې بس لکه پوری شي مانه خلک کپڑے یوسې پیسې بیا لکه ټایم سره ماته نه ملاویږي.
د خیبر پختونخوا د هوم بیس ورکرز د یونین مشر تاج مینا وای په خیبر پختونخوا کې خزو او سړو مزدورانو او د دوی معاوضه کې کم فرق کیږي په کار دی د دې خاتمه وشي.
خزو او سړو مس کې چې کم فرق دی نو هغه نه دی پکار، هغه کور نه والے او د مارکیټ پور کې دی کومګه وګورو، نو کومه مزدوري چې خزه کوي یو سوټ خزه ګنڈی خو مزیدار او ګنڈی واغی تر هغه 250 روپیه ملاویږي. او هغه سوټ چې دی هغه چې میل او سړی او ګنڈی نو هغه 750 او 800 روپیه خلک ورکړي. دغه شان کړه سلمی کار دی چې کوم مونږ جنکه سلمی کارونه کوي، نو کومه لنګ چې هغه 7000 تیارې نو هغه لنګ مارکیټ کې 30000 ده، نو ډیر زیات فرق ته پکې نو دا فرق ختمول پکار دی چې مزدوری او شانتی را کار او شانتی کې دی ریټ هغه یو شان ریټ هغه خرسي نو کم از کم چې دا فرق ته ختم کړی شي او دوی خو دغه ریټ ورکړي شي کم د دوی حق دی.
خود حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په صوبای اسمبلی کې غړي زینت بی بی وای پکا دا خو مزدورانو ته دا معلومه وي چې د دوی د حقوقو تحفظ لپاره یو هوم بیس ورکرز قانون حکومت منظور کړی دی. پکا د دوی ته د خپل حقوقو پته وي او که څوک دوی لا کومه معاوضه ورکوي نو د دې پر ضد اواز هم پورته کوي.
او چې دی چالم کار کوي نو هغه سره د رومبه کانټریکټ کوي او رجستریشن دی برابر کوي او کلم چې خپل حقوق ته پاره دی اواز چې دی کال دی دی له څوک کومه معاوضه ورکوي ځکه چې کلمو دا میٹنگ سکول نو ہے کہ ودی دا ہے چملا دا بازار پر نسبت چ دین زم معاوضہ کم ہے نو حکومت پر ددی چ دے زم چ کم ویجز ایکٹ تے اوری کوشش کی ڈپارٹمنٹ چ اگے ویجز ایکٹ مطابق چ دین ددی دیلا معاوضہ ور کڑی شی
داری تر مخه ددی قانون منظوری او مرحلہ وار عملی کی دوسرا با رو رو د خزو مزدورانو د حقونو تحفظ یقینی شی. کیمرمین ہاشم علی سرا، سعدیہ قاسم شاہ، وی او اے ڈیوا، پیخور.
درنو قدرمن اردن کو د پولیو رنس خکار یو ڈاکٹر سمیع اللہ وائی چی دے نغواڑی یو بل معشوم په دغه بدرنګ ناروغي باندې اخته سي. د وی چې دوی ډیر زیاتې هلې ځلې کړي په ژوند کې تر څو چې د ډاکټر سي او ډیر زیاتې کړهونه لیدلې دي او لامدي عمله د دې خوخته چې په دغه سي او څنګه کې کار کوي چې د پولیو د ناروغي په برخه کې د عامه پوهاوی کچا لوړ کړی شي. د هغه د هلو ځلو په حق له نور تفصيل د شاهین شاه افریدی په دغه ویډیو ریپورت کې اوري.
د پیښور ریګی سیمې دغه سپینګیرې د پولی کترو څخه انکاري وو خو د پولی د مخنیوي ادارې افسر ډاکټر سمیع الله خلیل په وینا یې ماشومان ویکسین کړل.
پولیو ویکسین انکاریانو نه اچولې چې ما ورته خپل د جون کې سیو کړلې دغه مې وکړو نو یقینا ډیر زیات خوشحالي راته ملاویږي ډیر زیات اطمینان راته ملاویږي دومره اطمینان بل په هیڅ کې نشته. زه اکثر د خپل مرګرو ټایم زما پولیو کې ډیوټي ویم کنه وی هر ټایم د پولیو مهم لپاره پولیو دغه لپاره اویلیبل یم میسر یم دا ځکه چې زه نه غواړم چې زما غوند یو ماشوم هم کې
په دواړو لاسونو کې ډنګورو سره مزل کول ګران دي خو ډاکټر سمیع الله خلیل د ژوند په ځغل کې ډیر مخ په وړاندې تللی. هغه دو کلن وو چې د پول وارث ښکار شو او په دواړو خپو د ټول عمر لپاره معذوره شو خو همت یې نه دی بایللې او د چمړې ماهر ډاکټر جوړ شوی دی.
چې کله نه دا پولیو بیماری لګېدلې دا ټول عمر د ستونزو سره ښکار یو دا معذوره که زندگی خو تاسو ته پته ده ډېره زیاته مشکله وي بیا پولیو سره چې ولګې نو داسې بیماری ده چې دا بیا واپس روغېدل هم نشته نو دا جون په مختلف مرحلو کې په مختلف ځایونو کې هر قسمه تکلیفات هر قسمه مصیبتونه مو ولیدل او ډیر زیات تکلیف سره جون تیریږي خو بس انساني چې الله پاک والا همت ورکړي د خپل محنت کوي الله پاک پکې برکت واچوي نو نن تاسو په مخې ته یم.
په خیبر پختونخوا کې د ګل لزینه پیل شوی پولی مهم نن پای ته رسیدلې ده. په خیبر او پیښور ضلعو کې دغه مهم تر اوو ورځو پورې دوام لري. که څه هم د پولی مهم په وخت امنیت خراب صورتحال یو خنډ دی خو د پولی کترو څخه انکاري خلک یوه بله لویه ستونزه ده. د صوبې د پولی د مخنیوي ادارې وینا تر مخه خیبر پختونخوا په یو کم دېرش ضلعو کې 94% ماشومان ویکسین شوي دي. په پیښور کې تر دې دمه ټولو کم 80% ماشومان ویکسین شوي دي. په سرخار پیښور کې 8,680,000 ماشومان د پولیو د څاڅکو هدف وو چې په کې 6,080,000 ماشومان ویکسین شوي دي. ډاکټر سمیع الله خلیل په انکاري خلکو غږ کوي چې خپل ماشومان د تل عمري معذورتیا نه بچ کړي او د پولیو ټیمانو مرسته وکړي
خپل بچی د معذورۍ نه وساتي. دا معذورتیا ډېر سخت زه خو هم چې یو خیری ورته ویلې ښي یو تکلیف ورته ویلې ښي یو دغه هر څه چې کوم لفظ تاسو وایه به ورته وایو نو همزه دي همدغه پیغام ورکوم چې خپل بچی صحتمند نه کوي خپل بچو له خطر بیت ور کوي خپل بچی د ماشره یو خاص مفید خلک جوړ کوي او دا پولیو چې کومه بیماری ده د رنج نه خلاص کوي دي ته پولیو دوه قطره هر ځل هر بار ضرور ور کوي چې دا ستاسو شومان دراتلون کې د پولیو بیماری نه په امان کې شي او زمونږ د دنیا چې کوم نه د پولیو نه خلاص شي.
ډاکټر سیمیولا کسون د پولیو وایرس له وجې په خپو مازوره شوی خو همت یې نه دی بایللی. هغه نه یوازې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي بلکې په خلکو کې هم د دغه خطرناک وایرس په هکله پوهه راولي. شاهین فریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذوری د تماشین خپل ماشومانو ساتي او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومانو ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې. ډیر مننه.
درنو قدرمن اردوونکو، د پولیو پاړه یو بل راپور هم لرو چې په بلوچستان کې په یو شمېر سیمو کې په لویو لارو باندې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو یا واکسین ورکولو مرکزونه جوړ شوي دي او په دغو مرکزونو کې اکثرا هغه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو ورکول کیږي چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي او دغو سیمو ته ډاکټران په اسانه سره نشي تلای. په همدې هاړه د ډیوی خبریال رفیع الله مندوخیل یو ویډیو راپور تیار کړی دی.
د بلوچستان په لری پرته دوکۍ سیمه کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې په ضلع کې له شاره نورو سیمو ته پرتللو لویو لارو ټرانزټ پوینټ یا د پولیو ویکسین مرکزونه جوړ شوي چیرې چې هغه ماشومان ویکسین کیږي. څوک چې په لری پرتو غرنیو سیمو کې استوګن وي او هغه سیمو ته د پولیو ګرځند ټیمونو لاسرسی نه لري. د دوکۍ ورنایي پر لویو لارو د جوړ شوي ټرانزټ پوینټ مسؤل هغه محمد وایي چې د پولیو ضد کمپین په ترڅ کې هر ورځ شاوخوا 300 ماشومانو ته له ګزند خوندي ساتلو په مو خڅاسکی ورکول کیږي او دلته د سلګونه کلیوالو او غرنوي سیمو ماشومان د ترانسپورت لارې تیریږي. داغه په خبره ل دې لارې موسمي خلګم تګراته کوي چې د موسم له بدلون سره افغانستان ته کډی کوي.
داغه سیده از مور ټرانزټ پوینټ دی. دا روډ سی لدام ځکه کلل دی یا د ارنای بارډر اپوري کمزای له د ویکسینیټرو یا د نور پونچ نیوی هغه په غرو کې وی هغه پر خرو باندې داغه ام دورف وی تا غوراتګ وی نو خاص کر دا ترانزټ پوینټ داغه د پاره دی دا هو کښنن پر دغه ځای باندې دریږي او دلته ویکسینیټ کوي. دلته موسمي خلک هم تاګ راتګ له افغانستانه زی راځي نو داغه سیده یو مخصوص ټارګټ نه وي هغه کمانجی او زیاتاج او کوم سی یو ایریا وی لکه کوم سی کز ما ایریا دا وز ایریا ان چارج هم داغه 1500 1600 1350 داسې وی اندازن.
د دوکۍ سیمې د روغتیا څنګ پی پی ایچ ای مشر محب لا وی او ډیوا ته ویل چې د روغتیا څنګ پی پی ایچ ای د پولیو ترڅنګ پر ویکسین کمپین کې مهم رول لري. د دوکۍ په کلیوالو سیمو کې شاوخوا شل روغتیاي مرکزونه یا بی ایچ او فعال سوي چیرې چې د شاوخوا سیمې ماشومان نو ته د پولیو ضد قطرې ورکول کیږي.
لکه څنګه چې تاسو پته ده چې په پولیو کې خاص کار شپې پیچې ک په هر ځای کې ک په ګر ملکی ک په بلوچستان کې نو داغو غټ کردار دی. د غرنګ زموش په ضلع دوکې کې زموش دلته 19 بیچوسی په پوره ډیستریټ کې په هر ځای کې وجود لري. هلته بقاعده زموږ خپل سټاف ستا ټیکنیکل سټاف ستا نو په کمپین کې هغه همیشا انوالو وي سکم انجکشن لاستن لګر کړي یا د پولیو سکم په خلکمو پولیو ورکړل کړي نو داغه بالکل ټرین دی او موږ په لنور کمپین سره په دغه کمپین کې موږ سټاپ بقاعده د ډیستریټ په هر ځای کې زموږ بیچو وجود لري. په هر یو سی کې زموږ سټاپ په مختلفو پوزیشنان باندې دا ټیم هم وجود لري او لګیا دي.
دوکۍ چې څو کال وړاندې ضلع جوړ شوی په خوا د لورلای ضلع برخه وه. په دوکۍ کې پار پولیو کمپین کې شاوخوا 15000 ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو پورې وي د پولیو ضد قطرې ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، دوکۍ.
ترنو قدرمن اردن کول بلوچستان څخه یو بل راپور هم لرو. ل ژمنې او رسختې او روسته دغل ته خوانزي برته پرنستل شوې دی او کتر اوسه مو کوشنیان ل خوانزي وسخه باندې وینو په خوانزي کې شامل کی. په دې نور حال د حمید سمسور په یو راپور کې اورو.
په بلوچستان کې د ژمي د اوږدو رخصتۍ وروسته د مارس له لومړۍ نیټې څخه سکولونه پرانستل شو. د کوټ ښار د پوسټل کالونی د نجونو های سکول له منډې او پلرونه هغه ماشومان راوستل دي څوک چې په لومړي ځل باندې په سکولو کې داخله وي.
مرغه زکریا عزیز خیم موږ سکول کې نه راوستل دي او کې نه داخله شروع دي
اور سبقوں دغه دې سکولونه خلاص شوی دي او موږ د کوچ داخله کو سنجونو دغه دې سکول موږ لپاره شدي خلاصو او سکولو دغه چې موږ د کښنال ماول دغه برابرې ده کوي او شخوان شو شي دی او سکول خلاصي په فلاله ان شاء الله موږ دغه کو داخله شروع دي.
د پوسټل کالونی دنجونو د های سکول هډ میسترس ویل چې دوی و سکولو ته د ماشومانو د راجلب کول لپاره یو شمیر سرگرمیانی کوي او د دې لپاره عملی ګامونه هم اخلي.
ہماری کمپین تھی انرولمنٹ کے حوالے سے، اس میں بھی ہماری ٹیچرز، ہم نے کمیٹیاں بنائی اور وہ مختلف ہمارے جو ایریا ہمارے اسکول کے اطراف میں ہیں اس میں انہوں نے جا کر
کور پکور دا داخلی پہکلا زمون کیمپینو مونگ پہغی کی ہم دوستازانو کمیٹے جوڑی کری دی. زمون دا سکول پشاخوا کی چکو میں سمی دی دوی دروازہ پر دروازہ ورغلی او میند پلارانے رابیدار کرل
گیٹ ٹو گیٹ گھروں میں جا کر پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا ہے.
په صبح کې د تعلیمي زده کړو د کچې د لوړولو لپاره د حکومت له لوري بیلابیلې هلې ځلې روانې دي، خو بیا هم تر اوسه پورې په سکولو کې د ماشومانو شمېره کمه ده. د غیر دولتي موسسې شعور پاکستان په نامه باندې د تعلیم په څانګه کې کار کوونکی اصرار پانیزایوي چې دلته په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې یو شمېر خنډونه موجودیت لري.
اولیت منه دی ورکړی چې موږ ګسره خپل ماشومان یعنی دنیا و کم ځای ته ورسېدل او موږ د دنیا په پاڼو په شکو کې په کم ځای باندې ولاړ یو او زموږ د مېرمنې، زموږ د غربت، زموږ د بیروزګاری او زموږ د پاتې ورځې ترکو دغه ذریعه چې هغه دغه ده چې موږ اوس هم و دغه ته اول پرایورټي نه ده ورکړي. دویمه خبره ده که د سرکار په سطح سي که د نورو انټرنیشنل ارګنایزیشن په سطح سي دا ټایم چې دی تر بلوچستان تر ګردو زیات بجټ سي دی هغه په ایجوکیشن کې دی، په ایجوکیشن کې خرڅېږي. لا هغه باوجود هم اوس داسې دي 200,000 انسانان کوچنیان چې دي هغه زموږ له سکولو زبار دي.
د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي وزیر نصیب الله مری پر استادانو باندې ږغ وکړي چې په سکولونو کې خپل ازيري یقیني کړی او ماشمانو ته د زده کړو لپاره د خپل پرایز په شتوګه تر سره کړی. صوبایي وزیر تعلیم وویل کڅوک په سکولو ته حاضر نو لاغو سر به هیڅ ډول سوان نکږي. د بلوچستان صوبایي وزیر تعلیم نصیب الله مری وویل چې موږ په بلوچستان کې تکل کوو چې ماشمانو معیاري تعلیم ورکړو او د سکولو په حواله کوم ستونزې دي دا اوارول غواړو. یونیسف وی چې په بلوچستان کې اویا فیصد ماشومان له سکولو څخه تباندې دي، په دوی کې تر 80% زیات نجونې دي. د روان کال په مالی بودیجه کې حکومت د تعلیم لپاره دلته 3 اویا ارب روپۍ ځانګړي کړې وي. صوبایي حکومت وی چې په روان دوه کال کې به د تعلیم اړتیاوې دوی ټوله بشپړه کوي. حمید سمسور، ویو ای ډی وا، کوټه.
ترنو قدرمن اردوونکو په ورځنی ژوند او سوداګری او کاروبار کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ونډه څه ده په دې اړه په پیښور کې یو غونډه شوې ده چې ریاض حسین پرې راپور تیار کړی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي د یو ورځنی میله په مردان خار عبدالولي خان په هنتون کې را جوړ کړی شوی و. د غونډې ته د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي د سانګې لخوا مرسته ورکړی شوی وي چې نوی کول د دینه خبر اوساتي چې څنګه هغوی کولی شي د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي او د روایتي تجارت په ځای آنلاین تجارت ته دوام ورکړي.
کنونشنل بزنس چې کوم ته کاونټر سیلز وي اغه تقریبا کم شوی دی، ختم شوی دی. نن سبا بزنس سے کم دینو اغه آن لائن دی، پی ای کامرس پانی کی پیمنٹ گیٹ ویز بم یوز کو کم طریقہ کار بم اپنا او چ مخبل کاروبار سے کم دینو اغه پ آن لائن مانی کو
پدی غنڈ کی د خیبر پختونخوا او د پاکستان د مختلف تعلیمی ادارو پو ہنتونو او کالجونو طالب علمانو گڑن اوکڑو او دی پ میلہ کی لگی دلی د کلچری سٹالونو او روایتی خوراکونو نہ ہم خوندونو واخستل. زوانانو اویل چې د انفارمیشن ټیکنالوژي زده کړه د وخت ضرورت دی او ځوانان کولی شي چې د دینه ګټه تر لاسه کړي.
دلته ضرورت خاص توګه باندې یوت ته دی، زمونږ ځوانانو ته دی، ځکه چې دغه ځوان کول دا د سبا چې کوم زمونږ روښانه مستقبل دی د هغه ضمانت دی. نو کو دی ته مونږ اپورچونټیز ورکو او دی ته مونږ داسې خلک راولو چې کوم اول نه کامیاب دي په دغه دنیا کې، نو دوی د پاره هغه یو مثال شي.
په دې یو ورځنی میله کې راغلی مشر ملما د خیبر پښتونخوا د او ټیکنالوژي صوبایي وزیر عطیف خان وایي صوبایي حکومت د انفارمیشن ټیکنالوژي زده کړو ته پام کوي او غواړي چې د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعہ حکومت کولو ته وده ورکړي او په سرکاري محکمو کې هم د دې په ذریعہ ولسته اسانتیا پیدا کړي.
د حکومت اغا
هغه مونږه ای گورننس چې وته وي یا وته پیپر لیس گورننس وي نو هغه به راتلونکي و میاشت کې ان شاء الله تعالی کوشش کوو چې هغه شروع شي. سیټرن فسیلیټیشن سنټر دی دا هغه اپروول شو ان شاء الله راتلونکي سلور میاشت کې به پنځه چې کوم سرکاري ډپارټمنټس دي او د هغې 19 سروسز ورکوي هغه کې به میکسیمم آن لائن شي.
دې زیاته کړه د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي برآمدات د یو ارب ډالر نه 2.5 ارب ډالر ته زیات شوي دي او په صوبه کې 1,00,000 ځوانانو ته د آی ټی تربیت ورکول کیږي او دې سره به د کال 40 ارب روپۍ صوبې ته ګټه ترلاسه شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
درنو قدرمن اوردونکو لملتیا مو یو نړی مننه. تاسو دغه ټول ویډیو راپورونه د ډیوی پر فیسبوک پانه هم لیدلی او اوریدلی شئ. تر بلې خبرونه پورې مو د دې خبرونه کوربه مجاهد جواد او پروډوسر عابد حسین په لوی لاس پرو. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.